السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست. وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې ملګرو ملتونو هڅه پیل کړې د افغانستان د سولې خبري د بریا په لور ګړندی کړي. په همدې هدف د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز د همدې موخې لپاره قطر ته تللي. په ننګرهار کې د یوې ښځینه پولیسې د وژل کېدو په غبرګون د خلکو له استازي آریان یون سره همغږېدلی و. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو چې فریبا ظاهري وایي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د ننګرهار چارواکو نن سهار د یوې ښځینه پولیسې د وژلو په تړاو دوه کسان نیولي دي. د هلمند ښاروالۍ په یوه تازه اقدام سره په مرکز لشکرګاه کې یوه څلور لارې په دې ولایت کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس زایی په نامه کړه، او د پاکستان چارواکو د ټیک ټاک اپلیکیشن پر کارولو بندیز لرې کړ. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکو نن سهار د یوې ښځینه پولیسې د وژلو په تړاو دوه کسان نیولي دي. د بصیرې په نامه دغه پولیس د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې نن د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل سوه. د ننګرهار د امنیه قمندانې ویاند فرید خان ازادي راډیو ته وویل،
نن شاوخوا اولم بجې د درېمې ناحیې اړوند ستامې پاک سره چې زموږ یو تن پولیس وا چې نوړی ساتلمنه بصیرې په نامه وه، دا خپلې چې قمندانې ته وظیفې لپاره دی چې نامعلومو کسان له پانه د ریښې نه په دې ډزې وشوې چې په دې باندې په دغه وخت کې مونږ پولیسو وخت اقدام وکړو چې رات وکړو چې په دغه قضیه کې مونږ دوه تنه نیولي دي.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي نیول سوو کسانو منلی چې په دې پیښه کې لاس لري. دا په جلال آباد ښار کې د تېرې یوې میاشتې په اوږدو کې څلورمه وسلواله حمله ده چې پکې ښځینه فعالانې په نښه کېږي. دوه ورځې وړاندې درې واکسیناتورانې د دې ښار په څلورمه او اوومه ناحیو کې هغه مهال وژل سوې چې ماشومانو ته یې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین ورکول. له هغې وړاندې د انعکاس ارجې تلویزیون درې ښځینه کارکوونکې او پسې بیا یوه ډاکټره په هدفي حملو کې ووژل سوې. حکومت د دې بریدونو مسؤلیت پر طالبانو اچوي، خو دا ډله یې نه مني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د برالاینز د افغانستان د سولې خبرو په تړاو بحث لپاره نن قطر ته ولاړه. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما وایي د برالاینز به د افغانستان د دولت ملکچي پلاوي د طالبانو له استازو او هم د ترکیې، قطر او امریکا متحده ایالاتو له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان سولې بهیر د ګړندي کېدو او د تاوتریخوالي د کمیدو پر لارو چارو خبرې وکړي. میرمن لاینز تر دې سفر دمخه پرون په ارګ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. په دوحې کې د افغانانو ترمنځ خبرو سره سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه سوې. دا خبرې په روس شکل په سپتمبر کې پیل سوې، خو له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې په ځنډ پرمختی. تمه ده تر ترکیې استانبول ښار په همدې میاشت کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د هرات چارواکي وایي په شینډنډ ولسوالۍ کې د تېرې شپې په موټر بم چاودنه کې څلور تن امنیتي سرتېري وژل سوي دي. د هرات والي عبدالوحید قتالي نن رسنیو ته وویل چې دا چاودنه تېره شپه سوې وه، او په خبره یې دوی په دې برید کې کومه سیمه له لاسه نه ده ورکړې. د ښاغلي قتالي په خبره په دې چاودنه کې درې نور کسان ټپیان سوي دي. په همدې حال کې یوې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د شینډنډ ولسوالۍ د ملي امنیت پر مدیریت سوې، او په خبره یې لسګونه کسانو تر چاودنې وروسته په سیمه کې مقاومت وکړ. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د هلمند ښاروالۍ په یو تازه اقدام سره په مرکز لشکرګاه ښار کې یو څلور لارې په دې ولایت کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس دایی په نامه ونوموله. محمد الیاس دایی تیر نومبر په هلمند ولایت کې په موټر کې د ځای پر ځای سوي بم په چاودنه کې وژل سو. د لشکرګاه ښاروال ازادي راډیو ته نن وویل په دې څلور لارې کې یو څلی هم جوړیږي چې د ښاغلي دایی انځور به پکې حک سي. په هلمند ولایت کې د ازادو خبریالانو ټولنې د ښاروالۍ د دې اقدام هرکلی وکړ. د پاکستان چارواکو د ټیک ټاک اپلیکیشن پر کارولو بندیز لرې کړ. دغه چینایي اپلیکیشن له دې کبله په پاکستان کې منع سوی و چې د چارواکو په خبره ناسم مطالب پکې خپرېدل. په پېښور کې یوې محکمې نن د دغه ممنوعیت د لرې کېدو اعلان وکړ، او د رسنیو د تنظیم ادارې ته یې سپارښتنه وکړه چې په ټیک ټاک کې د غیر اخلاقي موادو د نه خپرېدو په اړه ډاډ ترلاسه کړي. د پاکستان د مخابراتو ادارې یو وکیل جهانزیب محسود وویل چې د ټیک ټاک شرکت ډاډ ورکړی چې مطالب به فلتر کوي. سره له دې چې ټیک په ټوله نړۍ کې ځوانان مینوال لري، خو دغه اپلیکیشن په اړه ارزونې هم په ډېرې دودي. د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې دا هیواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. کریستین شرانر بورګینر تیر شپه د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا غونډې ته وویل په داس حال کې چې د برما پاوځ د کودتا ضد مظاهرچیانو ځپنې ته دوام ورکوي په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې او د وینې تویدو احتمال زیات دی. بورګینر له نړیوالو قدرتونو وغوښتل چې د یوې غمیزې د مخنیوي لپاره دې اقدام وکړي، خو نوموړي په دې اړه د مشخصو اقداماتو یادونه ونه کړه. د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې په برما کې پاوځ ملکي حکومت نسکور کړی او قدرت یې په لاس کې اخیستی، تر اوسه د کودتا ضد مظاهرچیانو په ځپنه کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د بنسټیزو تاسیساتو د رغولو لپاره د 2 تریلیون یا 2000 میلیارد ډالرو یو پلان په ډاګه کړ. د بایدن دغه پلان به چې غواړي په شرکتونو د مالیو په لوړولو سره یې بودیجه تمویل کړي، ښایي قانوني جنجالونه او سیاسي بحثونه راوپاروي. بایدن پرون په پیټسبورګ کې د وینا په ترڅ کې د دغه پلان چې هغه د هیواد د زړو بنسټیزو تاسیساتو د نوي کولو او له خپرې سوي کورونا وبا څخه د اقتصادي رغونې پلان یاد کړ، جزئیات په ډاګه کړل. بایدن ویل دا به په امریکا کې د یو نسل پانګونه وي چې تر اوسه دې ته ورته کار نه دی سوی. دغه پلان به چې په 8 کلونو کې عملي کېږي، بودیجه د امریکا د اقتصادي کلنی تولید په سلو کې له 100 سره برابره ده. د دې ترڅنګ د بایدن اداره په پام کې لري چې په راتلونکو اونیو کې د ورته 2 تریلیون ډالر یو بل پلان هم په ډاګه کړي چې هغه به پر ټولنیزو مسایلو لکه روغتیایي خدمتونو، پوهنې او ماشومانو متمرکز وي. د خبرونو پای.
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل فریبا ظاهر و خبرونه ویل کولای شي د خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. ورزو د پروګرام معرفي ده. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې اوري چې ملګرو ملتونو هڅه پیل کړې د افغانستان د سولې خبرې د بریا په لور ګړندی کړي. د همدې هدف لپاره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي قطر ته تللي ده، خو د افغانستان د امنیت شورا بیا وایي چې طالبان د دوهې خبرو تړون ته ژمن نه دي.
ترڅو طالبان عملا بین الافغاني مذاکراتو ته ژمنتیا ونه کړي، د نورو بندیانو پریښودل به جګړه نور هم توده کړي.
په ننګرهار کې د یوې خزینه پولیس په وژنې باندې د ننګرهار د خلکو استازي آریان یون تند خبرګون خودله.
تقریبا لسته نخواندې زموږ شهیدان شوي دي. علت هم دا ده چې د ننګرهار امنیت ته څوک توجه نه کوي.
په دې پروګرام کې به مو د اروزګان د کوچیانو له ستونزو هم خبر کړو. بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. ملګرو ملتونو هڅه پیل کړې چې د افغانستان د سولې خبرې د بریا په لور ګړندی کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برولاینز د همدې هدف لپاره قطر ته تللې ده. یونما په یو خبر پاڼه کې لیکلي میرمن لاینز به په دې سفر کې د استانبول د ترکیې د راتلونکي غونډې په اړه هم له بیلابیلو لورو سره وګوري. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت هیله ښیي د ترکیې غونډه به د سولې د روانو خبرو د چټکتیا سره مرسته وکړي. جزئیات په دغه راپور کې.
د افغانستان شخړې د سیاسي حل په برخه کې د امریکا لخوا له ملګرو ملتونو د زیاتې همکارۍ له غوښتنې وروسته د سازمان د سولې بهیر د پیاوړتیا لپاره خپلې هڅې چټکې کړي. د همدې موخې د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز قطر ته تللی. دا په روانه میاشت کې دوهې ته د میرمن لاینز دویم سفر دی. یونما د میرمن لاینز د سفر په اړه په یو خبر کړي خبر پاڼه کې لیکلي هغه بل افغان مرکچي پلاوی طالبانو له قطري او ترکی چارواکو سره وګوري او د تاوتریخوالي په کمیدو سربیره به د سولې روان بهیر د ګړندی کولو په اړه ورسره خبرې وکړي. میرمن لاینز داسې مهال دوهې ته ځي چې زلمی خلیلزاد هم هلته دی او تیره شپه یې افغان مرکچي او طالب پلاوی سره کتلي. دواړو لوري ویلي په دې غونډه کې د سولې پر روان بهیر خبرې شوې. د دې خبرو یوه بنسټیزه موضوع د استانبول غونډه ده، کومه چې ویل کېږي راتلونکې اونۍ به وشي، خو د غونډې د کره نیټې په اړه واحد دریز نشته. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وړاندې ویلي د اپریل په لومړۍ اونۍ کې به دا غونډه وشي. خو افغان حکومت په دې برخه کې غلړې ولې طالبان وایي د دې غونډې د کېدو کرنې ته معلومه نه ده. خو هغه څه چې مهم دي د سولې پر روان بهیر د استانبول د غونډې اغېز دی. د دې غونډې اجنډا روښانه نه ده ولې د موخو په اړه ویل کېږي چې له سیاسي لارې د افغانستان شخړې ته د ور پرانیستل دي چې د راتلونکي نظام بحث هم پکې مطرح دی. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم هیله ښیي چې د استانبول غونډه به د سولې د روانو خبرو د چټکتیا سره مرسته وکړي. د دې وزارت وایاندې ناجیه انوري نن ازادي راډیو ته وویل
د ترکیه او نور غونډې د افغانستان د سولې روانو خبرو د ګړندې کېدو لپاره ښه فرصت دی او دواړه لوري د تاوتریخوالي کمی او د جګړې د پای لپاره چې افغانان ورسره مخ دي نږدې کولای شي.
خو د استانبول غونډې مخکې دواړه لوري د سولې خبرو د بریا لپاره غوښتنې هم لري. طالبانو یو ځل بیا د خپلو نږدې 2000 هغو بندیانو د ازادۍ غوښتنه کړې چې د افغان حکومت په بنخونو کې دي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تر هغه چې طالبان د سولې خبرو ته ژمنتیا ونه ښایي د نورو بندیان خوشې کول به جګړه لا زیاته کړي. د دې شورا وایاند رحمت الله اندړ
طالبانو دا ژمنه کړې وه که بندیان خوشې شي خشونت به کموي او طالب بندیانو بیا دا ژمنه کړې وه او قسم یې کړی و چې دوی به د جګړې لیکو ته بیرته نه ګرځي. بندیان خوشې سول نه طالبانو خشونت کم کو او نه بندیان د جګړې لیکو را وګرځیدل تر څو طالبان عملا بین الافغاني مذاکراتو ته ژمنتیا ونه ښیي د نورو بندیانو پریښودل به جګړه نور هم توده کړي.
د افغانستان حکومت له دې وړاندې 15,500 طالب بندیان پر دې بنسټ له بنده آزاد کړي چې ګڼې د سولې خبرې یوه پایله ورکړي. په دوی کې 450 هغه بندیان هم شامل وو چې د لویو بریدونو په کولو وژنو قاچاق او نورو له کبله په اوږده بند او اعدام محکوم شوي وو.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتون کې ده
زمون شبنلي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري ولولې او وګورئ.
نن سهار په جلال آباد ښار کې یو خزینه پولیس د ډزو په نتیجه کې وژل شوې ده. د همدغې موضوع په ارتباط مې په ننګرهار کې د ننګرهار د خلکو له استازي آرین یون سره خبرې کړې دي. اغلی یون راته وویل چې د ننګرهار امنیتي چارواکي د امنیت له ټینګښته عاجز دي. یون زیاته کړه ننګرهار د دې خبره د مافیایي کړیو لخوا ناامنه شوی او حکومت جدي پاملرنه نه ورته کوي. اغلی یون نمی لمړی پښتنه دا وکړه چې ولی او څوک د ننګرهار مخکخه خزی هدف ګرځوي.
ننګرهار کې هدفي وژنې او چسپکی مینونه زخت ډیر شوي دي. یو علت هم دا ده چې په دې کې خویندې هم شامل دي چې زیاتره خویندې هم زموږ په دغه ناورین کې شریکې دي او تقریبا 10 تنه خویندې زموږ شهیدانې شوي دي. علت هم دا ده چې د ننګرهار امنیت ته څوک توجه نه کوي، هیڅوک مسؤلیت په غاړه نه اخلي. تاسو وګورئ په ننګرهار کې هر ورځ په کال کې 4 که 15 دفعې زموږ قومندان د امنیت تبدیلیږي، په کال کې 15 دفعې نور امنیتي چارواکي تبدیلیږي. یو غټ مشکل دا ده چې په ننګرهار کې ډیره قوي مافیا حاکمه ده. په ننګرهار کې نو چې هر څوک راځي د دې په ځای چې یو مسلکي کس راشي، یو وړ کس راشي، داسې کس راشي چې واقعا ننګرهار ته کار وکړي، دغه د مافیا د خوا انتخابي کی او هغه هغه خپل کسان اوري صرف د پیسو ټولولو لپاره او صرف د دې خاطر چې هغه ځان د پاره ګټو نه پورته کړي. نو همدا ده چې ننګرهار کې څه وځه کیږي نه. موږ څو وارې ولسمشر ته وویل چې ننګرهار کې فکر کوم چې د طالب او یا داعش دومره خطرناک نه دی لکه دغه مافیا چې په ننګرهار کې حاکمه ده. زیاتره ترورونه د مافیا د ډلو د خوا کیږي. زمن زیاتره ډاکټرانو ته دوی پیغامونه په ټلیفون پریدي، ورته وایي چې دغومره پیسې راکړه کنه تاسو موږ وژنو. همداسې په هره برخه کې دغه ټوله ناامني چې په ننګرهار کې جوړه شوې ده، په دې کې هغه مهم رول چې لوبوي هغه مافیاوي دي چې دلته حاکمې دي او په هغه ځایو باندې چې هغه عدتي منبع لري چې په هغې باندې منګولې
لګوي. ولې دغه مافیا بالاخره دغسې فعالې ښځې ولې هدف ګرځوي؟ له دوی سره یې څه کار دی؟
د دوی مقصد دا ده چې ننګرهار کې ناامني راولي، ننګرهار وضع خرابه کړي، خل وډار کړي، ځکه چې څومره دوی اوبه خړې کړي نو په دې کې دوی مایا نیسي، نو د دې د خاطره دوی غواړي چې ډېره وضع ګډوډه شي. نو چون ښځه یوه مظلومه طبقه ده، دوی سره زري موټر نشته، دوی سره ګاردان نشته، دوی سره سلا نشته، نو دوی ډېر په اسانۍ سره دوی هدف ګرځي او وژني او خپل هدف پوره کوي. نو دغه یو مشکل دی. او بل طرف نه په دې دومره کلونو کې تقریبا شل کاله شل چې نړیواله ټولنه هم د ښځو د حقوقو چغې وهي او حکومت هم چغې وهي، مګر دوی تر اوسه پورې دومره یو شرایط د ښځو دپاره برابر نه کړل چې دوی د امن په فضا کې خپل کارونه ترسره کړي. دغه ټولې ستونزې دي چې نن ننګرهار وضع دومره خرابه ده.
اغل یون، ننګرهار خو په ختیځ کې لوی ولایت دی او د زون تر ټولو غټ ولایت هم دا دی او ټول زون په یادېږي. که وضع هم دغسې دوام وکړي، د ښځو لپاره تاسو راتلونکي څنګه ارزوئ هلته؟
بله، ولې نه، یعنی ننګرهار هغه ولایت ده چې اوس موږ ګورو چې مکتبونه پکې فعال دي او د نجونو تعداد هم ډېر شوی په مکاتبو کې. یعنی موږ دغه ته ډېر خوشبینه او خو بدبختانه په ننګرهار ته توجه نه ده شوی. که چیرې په همدغه ډول باندې، نو زه فکر کوم چې دا به د کورنۍ د خوا یو فشار خپل په کورنۍ باندې، نجونې به تعلیم ته نه پرېږدي، تحصیل ته به پرېنږدي. حتی هغه کورنۍ چې هغه روشن فکره کورنۍ دي، یعنې د ښځو حقوقو ته احترام لري او غواړي چې خویندې زموږ تعلیم وکړي، هغوی به هم مجبوره شي چې د ناامنۍ د وجې نه خپلې لورګانې یا خپلې خویندې خپلې میندې پرېنږدي چې دوی په بیرون برخه کې سیاسي اجتماعي فعالیتونه وکړي، اقتصادي فعالیتونه وکړي، ځکه شرایطو ته برابر نه دي. او بل دا چې هغو دپاره چې هغوی غواړي ښځه باید قید شي، هغوی دپاره نوره بانه هم ډېرېږي او هغوی به بالکل په دغه موضوع کې نور هم دوی کوشش وکړي چې د ښځو دپاره ستونزې پیدا کړي. نو دا د حکومت وظیفه ده چې باید امنیت راولي تر څو د امن په فضا کې زمون خويند یالت فعالیتونه او کارو کی زحمت وباسي، هغه یو مړی حلاله ډوړی چې پیدا کړي د خپل ورونو ترڅنګ غلاس تر اوري.
مننه اغلی یون، غواړم پوښتم چې د ننګرهار چارواکو ویلی او څه وخت مخکې د نکاس تلویزیون درې خزینه خبريالانې وژل شوې، ویل چې موږ د دې پیښې عامل ونی او یو څوک نیولې او تر هغه مخکې ملاله میوندی هم وژل شوله، دغه سی پی کې اوس هم هغه شوي دي. تاسو له دوی سره له نږدې کتلي دي، ولې جدي اقدامات نه کیږي په دې مورد باندې؟ هر وار وایي چې موږ امنیت نیسو، تدابیر لرو، خو بیا هم پیښه کیږي.
حکومت مخصوصا د ننګرهار چارواکي د امنیت په تامین کې عاجز دي. دوی د ولس په سترګو کې خاورې شیندي. تر اوسه پورې هیڅ یو کس نه دی نیول شوی. حتی تاسو وکتل چې دوی دومره ځان رشخن که چې یو عادي رکشاوانې ودرولې او سلایو ته لاس کې ورکړې وه چې موږ امیرین ونیول، نه د ملالۍ میوندي او نه د نورو درې ژورو ژورنالستانو خویندو، او همداسې چې دا دوه ورځې مخکې زموږ واکسیناتوران خویندې شهیدانې شوي دي. د دې یو عامل هم دی تر اوسه پورې نه دی نیولی. دوی صرف د خلکو د خولې د چپولو په خاطر او د خلکو په سترګو کې د خاورو شیندلو په خاطر دغسې یو ډرامې جوړوي. دوی د دې توان نه لري چې دغه عاملین دوی ونیسي. دوی د دې توان نه لري، دوی د دې کفایت نه لري چې دوی دغه مجرمین ونیسي. نیولو ته څه عجب دی؟ دوی د مخکې نه امنیت ونیسي چې دوی کار وکړي هلته. زه فکر کوم چې حکومت ډېر ناتوانه دی په ننګرهار کې، نشي کولی. هر څوک چې په ننګرهار کې هر څه وغواړي کولی شي، مګر حکومت یې مخه نشي نیولی.
وروستۍ پوښتنه، تاسو د ننګرهار د وکیلې په توګه باندې څه کړي دي د دغې وضع د تغییر لپاره، حداقل په انفرادي شکل باندې؟
داسې ده چې موږ همیشه غږ پورته کړی، په ولسي جرګه کې هم غږ پورته کړی، امنیتي چارواکو سره ملاقاتونه کړي، دا موضوع مور سره یاده کړې. بدبختانه دا موضوع په ټول افغانستان کې، چون ننګرهار یو عایداتي ولایت دی، نو هغې د خاطره پوستونه اکثره بولې ته ایښودل کېږي او دوی چې هر چا ډېرې پیسې ورکړي، که هغه مسلکي که نه مسلکي، هغه راځي به هغه پوست اشغال کوي. او دا زیاتره د مافیا د خوا کېږي، ځکه چې پیسې دوی سره دي، اکثره پوستونه دوی اخلي. نو په دې کې به ولسم عاجز دی او زمونږ د توان هم څنګه رسېږي؟ وخت چې یو پوز خرڅلاو ته ایښودل کېږي، نو وکیل بیچاره به هلته څه وکړي چې اجرایه صلاحیت نه لري صرف غږ پورته کوو؟
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي آریان یون وویل چې د ننګرهار امنیتي چارواکي د دې په خبره د امنیت په ټینګښت کې عاجز دي. اغلی یون دا خبرې او مرکه په ننګرهار کې د خزینه فعالانو د هدفي وژنو د زیاتېدو په غبرګون په تیره بیا چې نن یوه خزینه پولیسه وژل شوې ده، له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د دغه ګوند د غړو له لوري د پراخ لاریونو د پیا پیل خبر ورکړی. ښاغلي حکمتیار نن په کابل کې د یوې ناستې په مهال وویل چې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې د هوکړې پر بنسټ باید د دوی ټول بندیان آزاد شوي وای. خو په خبره یې حکومت لام په خپله ژمنه عمل نه دی کړی. اخوا د ښاغلي حکمتیار او حکومت ترمنځ د سولې د تړون کمیسیون مشر ضیاءالحق مرخیل وایي حکومت د حزب اسلامي له لوري د ورکړل شوي نوملړ له مخې ټول زندانیان آزاد کړي. خو په خبره یوازې څلور اویا بندیان پاتې چې هغه هم د نورو وسلوالو ډلو په نومونو نیول شوي دي. نور حال په دغه راپور کې
حکومت ته د افغانستان د حزب اسلامي مشر خبرداری د دغه ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د پنځمې په ورځ د تازه لاریونونو د پیلولو خبره وکړه. ښاغلی حکمتیار په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې سبا جمعه به لومړی په کابل ښار کې د خپلو بندیانو د خلاصون او په خبره یې بیا په ولایتونو کې لاریونونه پیل کړي. ګلبدین حکمتیار وویل چې که څه هم د ده او حکومت ترمنځ د سولې هوکړه کې د بندیانو د خلاصون خبره سوې وه، خو په خبره یې حکومت لا هم په دغه ژمنه عمل نه دی کړی. ګلبدین حکمتیار وایي که څه هم دولت یې د سولې د تړون په لومړیو کې د خپلو 150 جنګیالیو نوملړ او د هغې د وسلوالو نویت ورسره شریک کړی و چې په امنیتي ځواکونو لیکو کې هم مدغم کړي، خو په خبره یې حکومت لا هم دغه ژمنه عملي کړې نه ده. ښاغلی حکمتیار وایي باید د دوی غوښتنې ومنل سي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار او د حکومت ترمنځ د سولې تړون د کمیسیون مشر ضیاءالحق مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دوی د حزب اسلامي له لورې د 1200 کسیزه بندیانو په اړه د ورکړل سوي نوملړ له مخې په بېلابېلو پړاوونو کې له 400 بندیانو پرته نور ټول بندیان آزاد کړي دي.
توافقنامه کې راغلي دي چې هر هغه بندي چې د حزب اسلامي سره اړیکا او همدارنګ په فعالیت باندې نیول سوی وي هغه باید خوشی سي. دوه کال وړاندې حزب اسلامي موږ مشترک کمیسیون ته چې مشري یې زه کوم د 1200 بندیانو لیست راکړ چې د 1200 بندیانو څخه یوازې 400 بندیان خوشی سوي نه دي، باقي ټول خوشی سوي په مختلفو مرحلو کې.
ښاغلی مرخیل وایي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار څخه یې یو میاشت وړاندې د دوی له لاریونونو وروسته په لیکلې او شفاهي بڼه وغوښتل چې د خپلو پاتې بندیانو نمونه هم ورسره شریک کړي تر څو په خبره یې دوی پرې بیا غور وکړي، خو وایي چې حزب اسلامي تر اوسه ورته ځواب نه دی ورکړی. د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نږدې یو میاشت وړاندې هم له خپلو پلویانو سره په ګډه لاریونونه کړي وو او حکومت ته یې د خپلو بندیانو د خلاصون لپاره لس ورځې وخت ورکړی وو. خو د ګلبدین حکمتیار په خبره د مسکو ناسته د دې لامل سوه چې له لسو ورځو وروسته یې پلان سوي لاریونونه وځنډېدل. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې هوکړه په 1995 کال کې لاسلیک سوه چې مهم ټکی د حزب اسلامي د سیاسي بندیانو آزادول، د حزب اسلامي د بیرته راستنیدونکو ته د سرپناه ځایونو برابرول، د وژل سوو او معلولینو ثبتول، د متقاعدینو حقوق اجرا کول او د دې ډلې د نظامي کدرونو جلب وجذب او په امنیتي ځواکونو کې جلبول یې د مهمو دندو څخه دي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
وربشو اوروزګان ته. اوروزګان کې کوچیان وایي په دغه ولایت کې دوی لګانو ستونزو سره مخ دي او هیڅ پاملرنه د دوی په خبره نه ده ورته شوې. دوی دا خبرې د پنځمې په ورځ د کوچیانو د ملي ورځې د لمانځغونډې په مراسمو کې ازادي راډیو خبري آلته کړې دي. په دې اړه پام وکړې یو راپور ته.
د حمل یاوري میاشتې نهمه نیټه په افغانستان کې د کوچانو د ملي ورځې په نوم نومول شوې ده. پروزګان کې میشتو کوچانو د یادې ورځې د لمانځنې تر څنګ خپلې ستونزې هم شریکې کړې. ارزګان میشت چې دغه کوچان زیاتوي چې د حیواناتو لپاره د څړځایونو نشتون، د څړځایونو غصب، د ښارګوټي نه موجودیت او وچکالي له عمده ستونزو څخه دي. له ډلې داد محمد او منان ازادي راډیو ته وویل
یا ورور د مال د فون ځای لرو، یا د مالو د ساتنې ځای لرو، یا اوبه لرو. موږ دا د چې دي سرځایي نه چې دي، د مومین چې دي، د دواړو خاطې ورور په خاط کې ورور نه په طالب د مور مخه پرېږدي چې ولي نه حکومت
چرونه لرو. لکه تور تیر خارۍ په یک خارسنګ دا فرمانی غرونه لرو، د دا مالچرونه د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې ورکول سوي دي. هغه غصب دي د خلکو په لاس کې دي.
د ارزګان دغه کوچان وایي هیله لري چې په هیواد کې به روانه جګړه بنده سي او سوله به وسي. دوی د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې د څړځایونو څخه دې د جګړې د ډګرونو په توګه کار نه اخلي. د یادو کوچانو دوو نورو مشرانو محمد نور او سلیمان له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې شته ستونزو ته دې پاملرنه وکړي.
دا چې کوچان سره راجام شي، یو ځای کلینیک به ورته جوړ شي، مدرسه به ورته جوړه شي، مکتب به ورته جوړ شي.
دا وتر سردار په دوو دښتو کې پراته وي. وروره په دغو دښتو کې مالونه وږي تږي نه واشه ستا نه شنه ګیاسته نه شسته نه بس.
د ارزګان ځایي چارواکي هم د کوچانو دغه ستونزې تاییدوي، خو وایي چې له کوچانو سره یې په بېلابېلو برخو کې مرستې کړې دي. د ارزګان سرپرست والي نعمت الله بختیار ژمنه کوي چې د کوچانو دغه شته ستونزو ته به د حل لاره پیدا کوي. د ارزګان د کرنې او مالداری د ریاست د معلوماتو پر اساس د ارزګان ولایت شاوخوا 80% خلک په کرهنه او مالداری بوخت دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هانګ کانګ یوې محکمې د ډیموکراسي پلوي او مخکښ فعالان د غیر قانوني غونډو په جوړولو مجرم وپیژندل. دوی تورن دي چې په 2019 کال کې یو غیر قانوني غونډه تنظیم کړې وه او برخې پکې اخیستې وه. دا د ډیموکراسۍ د نهضت د پلویانو پر ضد د چین د ځپونکو اقداماتو په لړ کې وروستی مورد دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکال په راپور کې اورو.
د هانګ کانګ یوې محکمې نن د اپریل په لومړۍ نیټه د یو 20 کلن مدافع وکیل په ګډون 8 تنه ډیموکراسي پلوي فعالان مجرم وپیژندل. پر دوی تور دی چې د 2019 کال د اګوست په 13 نیټه یو غیر قانوني غونډه چې تنظیمونکو یې ویل 10 لک زیاتو خلکو ګډون پکې کړی وو رابللې وه او په هغه کې ګډون کړی وو. د ډیموکراسۍ په پلوي د 2019 کال اعتراضونه د هغې لایحې له وړاندې کولو وروسته پیل شول چې د چین اصلي ټاټوبي ته د تورنو کسانو د سپارلو غوښتنه یې کوله. چین دا اعتراضونه کمونست ګوند ته ګواښ بلل. په محکومانو کې پر 20 کلن مدافع وکیل مارتین لی سربیره، د رسنیو مخکښ امتیاز لرونکی جیمی لای او د هانګ کانګ د پارلمان غړي شامل دي. دا فعالان به د اپریل په 14 نیټه بیا محکمې ته حاضر شي څو د محکمې د پریکړې پر وړاندې خپله دفاع وکړي. د هانګ کانګ په قوانینو کې په غیر قانوني غونډو او اعتراضي لاریونونو کې د ګډون سزا تر 10 کلونو پورې حبس کېدای شي. د تورنو مدافع وکیلانو د محکمې په بهیر کې استدلال کاوه چې د غونډو د جوړولو ازادي په اساسي قانون کې تضمین شوې او ویلې چې پولیسو د هانګ کانګ د مرکز په ویکتوریا پارک کې د سولې مظاهرې ته اجازه ورکړې وه، خو د دوی په وینا وروسته چارواکو د غیر قانوني لاریون نوم ورکړ. خو د څارنوالانو استدلال بیا دا و چې د غونډو ازادي د نورو خلکو د مسؤلیت د خوندي کولو او د هغوی حقونو ته د درناوي په خاطر حدود لري. د محکمې نننۍ پریکړه په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ پر نهضت یو بل ځپونکی ګزار دی. پیکینګ په وروستیو 3 میاشتو کې په هانګ کانګ کې د مخالفینو د ځپلو او پر دې نیمه کورواکي سیمه د خپلې ولکې د پراخولو لپاره د ملي امنیت یو نوی قانون نافذ کړ او په انتخاباتي سیستم کې اساسي بدلون راوست. لویدیزو هیوادونو په سر کې برتانیا او همدارس متحد ایالاتونو پر هانګ کانګ د ولکې د پراخولو په خاطر پر پیکینګ سخت انتقادونه وکړل او دا یې د هغه تړون نقص وباله چې چین ته په 1990 کال کې د برتانیا د دې پخوانۍ مستعمرې د سپارلو پر مهال موافقه پرې شوې وه. پرون د مارچ په 1 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د واشنگټن پر هغه ژمنه ټینګار وکړ چې وایي هانګ کانګ نوره نو کورواکي سیمه نه ده، ځکه نو د متحدو ایالاتونو د سوداګرۍ د ځانګړي امتیاز له تضمین څخه بې برخې کیږي.
ازادي راډیو ته غوږیست په 12.9 منځنۍ څپه او FM 3.15 باندې خبرونه کوو. کولی شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ کام ویب پاڼه کې هم د سهار لوو د ماښام تر واورئ. اوس هم وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 دي. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر اورو.
د ننګرهار چارواکو نن سهار د یوې ښځینه پولیسې د وژلو په تړاو دوه کسان نیولې دي. د بصرې په نامه دغه پولیس د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې نن د نامعلومو وسلو والو په ډزو ووژل سوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دیبورا لاینز د افغانستان د سولې خبرو په تړاو بحث لپاره نن قطر ته ولاړه. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما وایي دیبورا لاینز به د افغانستان د دولت مرکزي پلاوي د طالبانو له استازو او هم د ترکیې، قطر او امریکا متحده ایالاتو له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان سولې بهیر د ګړندي کېدو او د تاوتریخوالي د کمیدو پر لارو چارو خبرې وکړي. د هرات چارواکي وایي په شینډند ولسوالۍ کې د تېرې شپې په موټر بم چاودنه کې 4 تن امنیتي سرتېري وژل شوي دي. د هرات والي عبدالوحید قتالی نن رسنیو ته وویل چې دا چاودنه تېره شپه سوې وه او په خبره یې دوی په دې برید کې کومه سیمه له لاسه نه ده ورکړې. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د هلمند ښاروالۍ په یو تازه اقدام سره په مرکز لشکرګاه ښار کې یو 4 په دې ولایت کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی په نامه ونوموله. محمد الیاس دایی تیر نومبر په هلمند ولایت کې په موټر کې د ځای پر ځای سوي بم په چاودنه کې ووژل سو. په هلمند ولایت کې د ازادو خبریالانو ټولنې د ښاروالۍ د دې اقدام هرکلی وکړ. د پاکستان چارواکو د ټیک ټاک اپلیکیشن پر کارولو بندیز لیرې کړ. دغه چینایي اپلیکیشن له دې کبله په پاکستان کې منع سوی و چې د چارواکو په خبره ناسم مطالب پکې خپرېدل. د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې دا هیواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې په برما کې پوځ ملکي حکومت نسکور کړی او قدرت یې په لاس کې اخیستی، تر اوسه د کودتا ضد مظاهرچیانو په ځپنه کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د بنسټیزو تاسیساتو د رغولو لپاره د 2 تریلیون یا 2000 میلیارد ډالرو یو پلان په ډاګه کړ.
لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شئ تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. دوی منیمای پیلو لومړی به سپورت نړۍ خبرونه واوري، تر هغه وروسته بیا اونیس پروګرامونه دي، د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او کور کلی راډیوي ډرامه او خبرونه. مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی.
د افغانستان د فوټبال د اتلانو غوره لیگ په اتمه سیالۍ کې نن جوانان واحدي کندز له خراسان فاریاب سره د لوبي ډګر ته وځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشهوف وایي د دې لیگ لومړی پړاو شپږ لوبې په کابل کې پای ته ورسېدي او د دویم پړاو لوبې اوس مهال په بلخ ولایت کې دوام لري. د هغه په خبره له بلخ وروسته درېیم پړاو لوبې به په هرات کې د شپږو لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه لیگ د مارچ میاشتې په 4 پیل شوی او د اپریل میاشتې تر 2 سمینیټه به دوام وکړي. په کابل کې د پانکریشن دومه دوره غوره سیالۍ پیل شوې. د پانکریشن فدراسیون رئیس نور سیار نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د 100 ورزشکارانو ترمنځ په کابل کې پیل شوې. د هغه په خبره دغه سیالۍ د ځوانانو، تنکیو ځوانانو، لویانو ترمنځ چې په هغه کې میرمنې هم شامل دي، د یوې ورځې لپاره دوام کوي. نوموړی وایي د دې سیالۍ په پای کې د کابل غوره ټیم ته 3 غوره لوبغاړي انتخابېږي. او د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې چې پرونی اعلان کړ، افغان لوبغاړي لوبغاړی محمد نبی ساحل د نړۍ له دوم نمبر آل راونډر څخه دریم ځای ته راښکته شوی. د نبی ساحل څخه دویم ځای د انګلستان لوبغاړی بین سټوک خپل کړی. هغه د هند پر وړاندې په یو ورځني لوبو کې په زړه پورې لوبي وکړي. خو د شلوریزو سیالیو په نړیواله درجه بندي کې بیا محمد نبی لومړی او د بنګلادیش لوبغاړی شکیب الحسن دویم ځای لري. څو ورځې وړاندې هم په شلوریزو سیالیو کې د توپ اچونکو درجه بندي اعلان شو چې راشد خان له لومړي ځای څخه دویم ځای ته راښکته شوی. د راشد خان څخه لومړی ځای د سویلي افریقا سلو توپ اچونکي تبریز شمسي خپل کړی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی ځینې ماشومان له خوار ځواکۍ یا سوی تغذیې سره مخ کیږي.
کوچنی د درو میاشتو سو اتی په مور بل کوچنی په نس کوچدی یې مخ وچسپې تر دغنده پورې راغی.
په ماشومانو کې د خوار ځواکۍ نښې نښانې کومې دي؟
هغه قدونه لند پاتې دي، دماغي له لحاظ نه او د زده کړې د لحاظ نه هم ډېر پاتې دي.
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
یوه کورنۍ ده الوګانو ته لاسرسی لري، هغې د الوګانو نه د ګټه واخلي. حبوبات دي لکه نخود، لوبیا، می، عدس همدغه ګټور دي.
نن په هم دیګه خبرې کوو. په پیل کې دیغه کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوار ځواکۍ اخته شوې دي. بیا د ډاکټر خبرې درته وړاندې کوو. په آخر کې مرکه هم لرو لمک سره اوسئ. قدر من اوتونکو د امر روغتیا د وزارت مسول کسان وایي چې د کورونا له وجې د خوار ځواکو ماشومان په شمیر کې هم ډیروالی راغلی دی. بیکاری، بیوزلی، د کورونا له وجې د کورنیو د مشرانو ناروغي او ځینې نور مسایل د دې سبب شول چې د سوی تغذیې د ماشومانو په شمیر کې تقریبا 30% زیاتوالی راشي. نوري خبرې د ماشومانو له متخصص ډاکټر همایون لودین څخه اورو.
مخکینی ارقام دا خودل چې ملي کچه باندې د تغذیې سمون کې کړی و 9.5% ماشومان په هر سلو کې د په حاده خور ځواکۍ اخته، یعنی وزن کم وخت ماشومانو، او 30% ماشومان دا په مزمنه خور ځواکۍ اخته، یعنی قد ټیټو. کله چې یو ماشوم قد ټیټ وي یا په مزمنه خور ځواکۍ اخته وي، په دې معنا چې دا به زر ناروغه کیږي، په دې ذهن به ضعیفه وي، هغه ظرفیت ذکاوت یې کم وي، او کله چې دا غټیږي دا به ټولنې ته په کافي اندازه تولیدات نشي ورکولی. اقتصاد په دې هېواد تولیدلی دی. خور ځواکۍ اخته ماشومانو په اندازه کې ارقامو کې زیاتوالی راغلی دی، او په بیلابیلو ولایتونو کې دغه کچه زیاته شوې ده، بلخاصه په هغه ولایتونو کې چې هلته اقتصادي ستونزې ډېرې وي، غذایي مواد په وخت نه دي رسېدلي، او کورنیو مشران بېوظیفي شوي دي. نو دغه بېوظیفي مستقیما اغیز کړی دی د سوی تغذیې په حالت باندې، او د سوی تغذیې کچه یې لوړه کړې ده.
هغه ماشومان چې مورې شدین لري یا هم کمی وي، ورځ تر بلې وزن کمیږي. بلاخره داسې حالت ته رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي، رنګ یې زیړ او هډوکي راوتلي وي. په ماشومانو کې خوار ځواکۍ یا سوی تغذیې د لویانو په پرتله ځکه ډېرې لیدل کیږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم کمزوری وي. خوار ځواکۍ له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي. په پیل کې د یو میندو خبرې اورو چې ماشومان په خوار ځواکۍ یا سوی تغذیې اخته شوي دي.
زوی مې څه پیسې وې دي؟ سوی تغذیې. ولې سوی تغذیې؟ څه